د سهار 8 بجې شوې. قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. دا یو ساته خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې ده، خو لنډه خبري برخه هم لرو او په پایل کې ستاسو پام د خبرونو اوریدو ته راګرځوم. په خوست کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې تیر ماخوستن نامعلومو وسلوالو د دریو ښځو په ګډون د یوې کورنۍ لاس غړي وژلې دي. د خوست امنیه قمندانۍ ویان طاهر احرار بیګا ناوخت ازادۍ راډیو ته وویل پیښه د تیریزیو او علي شیر ولسوالۍ په ابو خاني کلي کې شوې ده. نوموړی زیاتوي چې سیمې ته کشفي او امنیتي مامورین رسېدلي دي او پیښه تر څیړنې لاندې ده. ښاغلی احرار وایي امنیتي چارواکو هڅې پیل کړي چې د پیښې عاملان ژر تر ژره پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. فرانس پرس خبري اژانس د سیمې د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د دې پیښې انګیزه شخصي دښمني وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د طالبانو له بنده د دو امریکایي وګړو په خوشي کېدو کې د قطر د هڅو مننه کړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړ. په بیان کې راغلی چې ښاغلی روبیو د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره د دې او د منځني ختیځ په ګډون د نورو مسایلو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. روبیو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د مخکینۍ ادارې د کار په پای کې د طالبانو له حکومت سره د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې دوه امریکایي وګړي راین کوربت او ویلیام مکنټی د خان محمد په نوم د طالبانو له یو غړي سره تبادله شول. د طالبانو د حکومت سترې محکمې پرون په دریو ولایتونو کې تورنو کسانو ته د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکړ. سترې محکمې پر خپله ویبپاڼه په جلا جلا بیانونو کې ویلي دي چې په روزګان ولایت کې یو کس د لواطت او په پکتیکا کې یو بل کس د اخلاقي فساد په تورونو هر یو په 9 درو وهل شوي دي. د دوی په وینا یو بل کس په کندوز کې د غلا په تور هم په 9 درو وهل شوی دی. په روزګان او پکتیکا کې د درو د څرنګوالي معلومات نشته، خو ویل شوي چې په کندوز کې تورن کس ته په عام محضر کې سزا ورکړل شوې. ملګري ملتونه او د بشري حقونو ډلې د طالبانو پر دې ډول سزاګانو تل نیوکې کوي او د بشري حقونو نقص بولي. د سوریه نویو مشرانو ویلي چې د روسیې له پلاوي سره د انتقالي عدالت په اړه خبرې کړې دي. د بشر اسد رژیم له پرځېدو وروسته د روسیې لومړنی پلاوی پرون دمشق ته ورسید. د سوریه نوی حکومت نن په یو بیان کې ویل چې نوې اداره ټینګار کوي د اړیکو له بیا ټینګېدو سره باید پخوانۍ تیروتنې اصلاح شي. د سوریه د وګړو ارادې ته درناوی وشي او د هغو ګټې په پام کې ونیول شي. بیان زیاتوي چې له روسي پلاوي سره د اسد د رژیم لخوا د جګړې قربانیانو ته د عدالت د یقیني کولو په اړه خبرې وشوې. د روسي پلاوي پرون داسې مهال د مشق ته ورسید چې روسیه هڅه کوي په سوریه کې د خپلو دو پوځي اډو له پلاوه ډاډ ترلاسه کړي. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه نظریې رد کړې دي چې ګنې د اسد د واکمنۍ له پرځېدو وروسته مسکو چې د هغه نږدې متحد و په منځني ختیځ کې ستراتیژیکه ماته خوړلې. ریانو وستی اژانس خبر ورکوي چې د روسیې په پلاوي کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال میخایل بوګدانوف او د سوریې لپاره د مسکو ځانګړی استازی الکساندر لاورنتیف شامل دي. او د هند په یو مذهبي میله کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. فرانس پرس خبري اژانس د چارواکو له قوله راپور ورکوي چې دا مرګ ژوبله د کوم میله په نوم په مراسمو کې پیښه شوې ده. په هند کې د مذهبي جشنونو پر مهال ډیر کله د خلکو په ګڼه ګوڼه کې مرګ ژوبله پیښیږي او له دې مخکې د کوم میلې په مراسمو کې هم ورته پیښې شوي دي. کوم میله چې شپږ اونۍ دوام کوي د هندوانو په مذهبي کلیز کې له خورا مهمو مراسمو څخه شمیرل کیږي. د دې مراسمو په دوام به نن شاوخوا 500,000 کسان په ګنګ او جمنا سیندونو کې د سپیشل غسل مراسم پر ځای کړي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجله پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې تاسو په هم د لنډ خبري برخه اوریدو ترا ګرځوم.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د هم د دې برخه لومړی راپور. په کابل کې یو شمیر دینی عالمانو د طالبانو د حکومت پر مشرتابه کلک نیوکې کړې دي او د حکومت د واک په انحصار تورن کړای دی. دینی عالمانو د نیوکې پرون په کابل کې په جلا غونډو کې کړی او د طالبانو پر حکومت یې غږ کړی چې پر خپلو تګلارو له سره غور وکړي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو د حکومت او واک پر څرنګوالي تر دې وړاندې هم نیوکې شوي، خو په پلازمینه کابل کې هغه هم د دینی عالمانو او د طالبانو د ملاتړ لخوا دا ډول څرګندونې کم ساری دي.
قدرت همیشه منحصر در قندار نتونید بکشید از قندار، ولایت دیگر هم شامل از افغانستان است. ما شنیدیم
دغه دینی عالم طالبان تورنوی چې واکه په کندهار کې انحصار کړی او په حکومت کې تر ډیره د یو قوم او یو ولایت خلک ځای پر ځای کړی دي.
قدرت افغانستان را چه وزارت باشه چه ریاست باشه،
د افغانستان واک که هغه وزارت، ریاست، مدیریت یا هر څه وي، په واقعي ډول یې د افغانستان قومونو ته ورکړي. راځي عدالت په نظر کې ونیسو، ټول خلک او قومونه تر دغه چتر لاندې راولو او د خلکو حق ورکړو. د واک انحصار له هیڅ اړخه ښه نه دی. داسې ټول شمول حکومت جوړ کړئ چې ټول خلک پکې ځان وویني. تاسو چې هر ځای د کندهار کس ګماري، د خپل تعصب دی. تعصب دین کې ځای نه لري.
تعصب در دین جایګای نه دره.
هغه چې نوم یې څرګند نه دی، د غنیوکه پرون سه شنبه په کابل کې د اسلامي نظام د ثبات او د ولسونو د یووالي او انسجام تر سرلیک لاندې هغه غونډه ته وکړه چې د طالبانو د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت جوړ کړی و. د غدنی عالم دا وکړه چې دا محل د طالبانو د کابینې 12 وزیران د کندهار دی او په وینا یې دا عدالت نه دی. د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د دوی د قدرت اصلي هسته چې مشر مولا هبت الله اخونزاده او د هغه ټیم دی کندهار کې میشت دی. اخونزاده څو ځله د کابینې غونډه هم کندهار کې جوړه کړې او د هغوی د حکومت اکثره فرمانونه له هغه ځایه صادریږي. په یو جلا غونډه کې چې په ظاهره د کابل په مسحی ولسوالۍ کې جوړه شوې وه، دینی عالم او د کابل د علماو د شورا غړي شیخ عبدالحمید حماسي هم پر طالبانو نیوکه وکړه او ویل ولس ناراضه دی.
په پټو سترګو باندې سیاست نه کیږي، په پټو سترګو باندې چې د ملت نه خبره اوسېږي نه کیږي. وزیر سي نن پوسټه کې خرچي کې مخ ته واچو، یو ورځ راسه په اډه کې کینه یو ټیکسي کې چې څوک دیونه پیژني. پکتیا ته داسې یو ورځ مزلو کدي سوارلی ولا راوغه غو د ملت سوای، یو ورځ پسې شدو کې مخ ته پوسټه کې واچو د کابل اغه طرف ته چې هرات ته سي شدو زی هغه کې موټر کې کینه خلک راوغه غو چې د خلک سوای د خلک دس حالت تو مرا والا د خلکو باندې حکمرانی دس حالت باندې مکوا چې د ملت ناراض وسیږي.
هڅه مو وکړه چې د دنیا عالمانو د دغو نیوکو په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ز به الله مجاهد نظر هم ولرو، خو هغه زمو پښتنه جواب نکړه. تر دې وړاندې بیا طالبانو ورته نیوکې رد کړي او ویل دي چې حکومت کې قومي انډول په پام کې نیول شوی دی. د چارو پوهان بیا د طالبانو له دغه دریت سره موافق نه دي او دوی ویلي د طالبانو د حکومت په کابینه کې له قومي پلوه نسبی انډول شته، خو له فکری پلوه ټول د یوې ایدیالوژۍ خلک پکې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
The United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د افغانستان د بشري حقوقو مرکز وای په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې دینی مدرسې او جهادي مرکزونه زیات شوي، چې په وینا یې د ځوانانو د ذهنیتونو د بدلولو لپاره به خطرناکې پایلې ولري. د مرکز په خپلې وڅیړنیز راپور کې ویلي د طالبانو حکومت لخوا د ورکړل شویو رسمي شمیرو پرتله د جوړو شویو دغو مدرسو او مرکزونو شمیر څو چنده زیات دی، چې د ښوونځیو د مضمونونو په ګډون د دوی پټکو د ځینې د سخت دریزي مزامین هم په کې تدریس کیږي.
د افغانستان د بشري حقوقو د مرکز په نوم یو بنسټ وایي طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې بشمیره دینی مدرسې، جهادي او دراپور په ټکو د طالبانو د ایديالوژي د خبرېدو مرکزونه جوړ کړی دي. دغه مرکز د طالبانو تر واک لاندې د ښځو د زده کړو د حقوقو په نوم په خبر کړي چړنیز راپور کې د غنو نور موضوعاتو ترڅنګ اندېښنه خوده چې د طالبانو د ایديالوژي دغه مرکزونه له افغان ځوانانو اصلي زده کړې اخیستي چې په ټکو یې پراتلونکي کې به خطرناکې پایلې ولري. دغه چړنیز څلور دیرس مخیز راپور د جنوري په 15مه لیکل شوی او پرون د شنبه د مرکز په خپل ایکس پان خبر کړای دی. دغه راپور کې دا سوي چې طالبانو په خوانځیو او دینی مدرسو کې له تعلیمي نصاب ځینی مزامین لری کړي او پر ځای د سخت دریځي مزامین اضافه کړي دي. هغه څه چې د ځینو دینی مدرسو مسولین او زده کوونکي هم ازادي راډیو سره خبرو کې تاییدوي. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې له تیرو شپږنیمو کلونو راهیسې د یوې دینی مدرسې استاد او یو سیمایز خوندی امر دی د موضوع د حساسیت لامله د نوم خبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
څنګه مدرسو نصاب او د مکتب نصاب کې لږ څه تغیرات راغلي ولې نه دی راغلي د جمهوریت سقوط نو وروسته دغه مزامین چې دي دوه ختم کړه چې هغه نه فرهنګ مدني معلوماتو په نامه کتاب بلستر کې دا ختم شوی دی زراعت او اقتصاد دی بار کې او څه کتابونه دی ختم کړی دي مدرسو شمیر موږ په سپینغر ورساري شل بابا مکتبونه لرو مګر وسره شل بابا مدرسې لرو یو مدرسې رسمي لره له جمهوریت وحکي خو مګر وس شل بابا مکتبونه لرو او شل بابا مدرسې لرو مضمون نیمه اضافه شوی دی او چې هغه کې د جهاد متعلق یا څه مسائل شته یو کتاب نیمه اضافه شوی دی او هم دې مسائل چې لري کې عامه په هوا دی عامه په هوا دی د اسلام او د جهاد باره کې دغه په نامه یو کتاب شته دی اضافه شوی دی
په کابل کې د یوې مدرسې زده کوونکي چې د هم نه غوښتل د ورته سونز لامل په راپور کې نوم خپور سي او له تیرو کلونو راهیسې په دې مدرسې کې زده کړې کوي. ازادي رادیو ته وویل
ما د پخوا د هغه کې نظام وخت کې ان جمهوریت وخت کې ما مدرسه ویلې تقریبا وکړه مدرسه ویلې او اوس هم چریان د درسو کې ما اوس هم مدرسه وایم کو د مخکنی جمهوریت نظام وخت کې ما مدرسه ویلې تر اوس په پرتله باندې درسونه ملک غسوي دي پښې د سوي دي او تغییر کړه دا ځکه په ډیرو مدرسو کې د مخ پرتله باندې مزامینو درس نه اوس دي څنګه چې مخ کې نه و خو اوس ته چې
د دوی د ادا پر بنسټ جهادي مرکزونه له عادي دینی مدرسو توپیر لري او په جهادي مرکزونو کې اکثرا د دوی په خبره د افراطی موضوعاتو ترڅنګ د طالبانو د ایديالوژي موارد تدریسيږي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه د دغه ادا او د افغانستان د بشري حقوقو مرکز د راپور په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. د افغانستان د بشري حقوقو د مرکز په دې راپور کې راغلي چې د طالبانو حکومت لخوا جوړې شوې دینی مدرسې او جهادي مرکزونه د مشمیرو په پرتله څو چنده زیات دي. د دغه مرکز موندنې ښیي چې طالبانو د هیواد په هر ولایت کې یو لوی جهادي مرکز جوړ کړی چې د راپور په ټکو د کابو 2000 کسانو لپاره د لیلیه ترڅنګ ګڼې نورې اسانتیاوي هم لري. راپور زیاتوي په تیرو دریو کلونو کې یوازې په کندوز ولایت کې څلور لوی جهادي مرکزونه او په ټولیزه توګه 800 دینی مدرسې جوړې شوې چې یوازې سلې په خان آباد ولسوالۍ کې دي. خو راپور وایي چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې په دې ولسوالۍ کې درې سبت شوي دینی مدرسې وي. مخکې تر دې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي و چې په ټول افغانستان کې دوی سره له 1000 زیاتې دینی مدرسې ثبت دي او ویاندې منصور احمد حمزه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي و چې په تیر یو کال کې دوی د نږدې 1000 دینی مدرسو او ښوونځیو لپاره نوې ودانۍ جوړې کړې دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی چې ډیری د نجونو اوس په دینی مدرسو کې زده کړو ته مخه کړې ده. د غشان له دې وړاندې هم د افغانستان د پوهنې او لوړو زده کړو په نصاب کې د ځینو ساينسي مضامینو د کمیدو او پر ځای د دینی علومو د مضمونونو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د یادونې ده چې تیر کال د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي هم اندېښنه ښودلې وه چې د طالبانو هغه پالیسۍ چې د زده کړو تمرکز په مدرسو او دینی زده کړو محدودوي کولای سي د افراطي افکارو بنسټ کېږدي. هغه زیاته کړې وه چې دا به نه یوازې افغان ماشومان په پراخه کچه له مهارتونو او د پوهې د بې برخې کولو له خطر سره مخامخ کړي، بلکې کېدای شي د بیکاری او بېوزلۍ سره یو ځای د افراطي ایديالوژي لپاره ښه زمينه برابر کړي او همدارنګه د سیمه ییزې او نړیوالې بې ثباتۍ خطر لا پسې زیات کړي.
شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د اسلام آباد پولیسو پرون هغه مهال یو شمیر خبریالان وډبول چې د سایبری یا انټرنیټي جرمونو د مخنیوي د قانون پر ضد اعتراض راوتلی و. د دې لانجمن قانون پر وړاندې په اسلام آباد سربیره د پاکستان په یو شمیر نورو ښارونو کې هم خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو اعتراضونه وکړل. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د اسلام آباد په ګډون د پاکستان لوی ښارونه لکه کراچۍ، لاهور او کوټه پرون سه شنبه د خبریالانو د پراخو مظاهرو شاهد وو. پولیسو د اسلام آباد په ډی چاو کې یو شمېر هغه معترض خبریالان په کوټکو ووهل چې د پریس کلب له مخې د پارلمان په لور مظاهره کوله. خبریالانو د پیکا په نوم د سایبري جرمونو د مخنیوي د نوي تصویب شوي قانون په ضد شعارونه ورکول، او دغه قانون یې د بیان د ازادۍ خلاف باله. د پاکستان یو خبریال فخر یوسفزی په دې اړه تیر ماښام د آزاد اروپا آزادی رادیو مشال څنګه ته وویل:
زما په خیال باندې حکومت د خپل عرصه باندې نظر ثانیو کې نو هغه ډېر زیات اخی زموږ چسونه منستران دي، هغه سو یو منستر یو خبره کوي بل بل خبره کوي، هغه ټیک کې نو زما په خیال چې به زیات ضروری قانون خلاف صحافیان مونږ ټول صحافیان د قانون خلاف نه یو، خو مونږ د دې خبرې خلاف یو چې د صحافیانو زبان بندی کیږي، د هغه اواز دباولو کوشش کیږي، دا قانون نه دی، دا پاره دی ځکه ورته مونږه تور قانون وایو.
د پاکستان سناجرګې پرون سه شنبه د سایبری جرمونو د مخنیوي هغه قانون تصویب کړ چې د څارونکو په باور په دې هیواد کې د بیان ازادي محدودوي. ولسی جرګې تیر اونۍ دغه قانون تایید کړی وو، او ټاکل شوی د سنا له تصویب وروسته د توشیح لپاره ولسمشر ته وړاندې شي. دا قانون حکومت ته صلاحیت ورکوي چې پر ټولنیزو شبکو د دروغجنو خبرونو پر خپرونکو درنې جریمې ولګوي او په حبس محکوم کړي. د دې قانون له مخې چارواکي به د دې کار لپاره یو ځانګړې اداره جوړوي. دا اداره به پر ټولنیزو شبکو د قاضیانو، پوځي ځواکونو، پارلمان او ایالتي اسمبلو په اړه د هغو انتقادي مطالبو د ژر تر ژره لرې کولو غوښتنه کوي چې د دې ادارې له نظره غیر قانوني وي یا چاته پکې سپکاوی شوی وي. تر دې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی و چې د سایبری جرمونو د مخنیوي د قانون تعدیل شوی لایحه به د بیان ازادي محدود کړي. دغه سازمان ویلي و چې د یاد قانون تعدیلات به پر ډیجیټلی رسنیو د حکومت کنټرول تر پخوا ډیر کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د یو خوونکي په اساس دا پیغام ترته پرېږدم. سی په 1400 کال کې سی کله جمهوریت لبای نولار د موږ د څلورو میاشتو ماشات پات سو عمل سور جوزا سرطان، نو بیا سخ کالم لیک دا ایل ورته پیدا سو ویل سی وو سی مقصد موږ د ماشونه درکو تاسو استکاکونه راوړی. بیا سم کله استکاکونه ورولو یاره یقین وکړه څلور پنځه واره وزارت مالیه یا وزارت معرف ته بتللی یی بیرته لو بیا ویلې تر زول عمل بدل سوی د بیرته سم را جوړ کړي د حاضرې ضوابطم بیرته سم ورته جوړ کړو. نو اوس بیا ورولې دی اته او تم باندې ورته ناس یو، خو مګر تر اوسه را کړ سوی نه دی، مجبوریتم ډیر ورته لرو لږ نه ډیر. نو دا پیغام ترته پرېښول کوم چرته دا تر لوړ پړ یو چارواکو ورساو ډیر لو همکاري به مې مننه.
سلام علیکم. موږ د دغه شبکو په باره کې زموږ پیغام باید ورسوي. هم یې وړاندیزونه ګران دي، هم یې انټرنیټي خدمات ګران دي، هم کار نه کوي. داسې ورځې دي چې دلته یوه دوشنبه او پنجشنبه دلته په یو ګنج میلې جوړ شي، په دې کې خو بیخي دوه ژنګله په ورځ کې سړی نسي والی، نو ډېرې کمزوري دي. په دغه باره کې زموږ اواز تر یو چا پورې باید ورسوي. په مخه مو ښه ورځ ولرئ.
السلام علیکم. ما دا یو پښتنه کوله چې مثلا یو سور از مخ طالبانو 25 میلیون ډالر لیلام کړل افغاني برته سمسوله، نو دا خو یو هفته بعد مثلا بیا افغاني خرابېږي، بیا دی ډالر لیلاموي، نو دا دی به تر څو پورې دا ډالر لیلاموي ډالر شخص بیا نس چم کوي. دا خو افغاني خراب سه ټول افغانانو طبیعت وسره خراب سه، دا به څنګه سي؟
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
قدر من اوریدونکو، په پا پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیو مجلې د پروګرام اوریدو تر بولم. د خبرونه احمد شبر چمتو کړي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکوم. په افغانستان کې څرنګه د ناولونو تاوده شوي بازارونه پسې غوړېدی او پراخېدی شي؟ علم ګل سحر وایي،
لکه څنګه چې مشاعرې لرو، کله کله ناول لوستنې یا ناول باره کې د بحثونو غونډې ولرو، د کره کتنې غونډې ولرو.
د جرمني پښتو قاموس په دوهم چاپ کې 15,000 لغاتونه زیات شوي. د دې اثر له مؤلف ډاکټر اکرم ملک زی سره شخېدلی.
پیل نه تر پایا پورې په لومړي چاپ کې شل کاله کار وکړ، او دا دوهم چاپ لپاره لس کاله مې کار کړی.
د ویل ډورانت د یو ژباړل شوی کتاب له محتوا مو خبرو.
د حکمت او فلسفې ودانی کتاب کوزه پښتو ژبې ته ښاغلی نزار نیاز محمد نثار صاحب راجبړل دي.
شعر لرو.
ته ورته زه پر نو ستورو مینا زنور ستاله لیتا نه ګورم آغای.
د فیصل ځلان یو کیسه هم در سره شریکو.
موټر می د سړک پر څنډه د لوی ونې سیوري ته درولې، خپل چوکۍ می خښه ته کړې د ډډه می راګولې، د موټر خخې می خټه کړې.
د خبرونه په پیل کې د ناولونو پاړه. په افغانستان کې د ناول وستون کې زیات شوې دي. د مازیګر کتاب پلورنځي مسول عزت الله جواب وایي چې تر نورو کتابونو نن سبا د ناول پیرودونکي زیات دي.
ناول په خام ډیر زیات لوستونکي لرله، اوس وخت کې نسبت نورو مسلکي علمي کتابونو ته ناول بازار خده، یعنی ناولونه ډیر لوستونکي لري.
ورته خبر په کابل کې د سروش کتاب پلورنځي مسول نجیب الله زیرک کوي.
د ورستیو کې د ناولو یا د عامو کتابو د انګیزه بخونکو کتابو پروشات للی خصوی دی، بیا بل خصوص د جمع په وخت کې خلک له نورو کارو وزګار وي، نو کتاب لوستلو ته مخه کوي. د دې برخې کتابونه چاپ هم خوي، ځکه دغه برخې کتابونه عام لوستونکي ډېر لري، نو عام کسان چې ټولنه کې هغه ډېر وي، هغه دکاندار وي که محصل وي که دهقان وي یا دغسې یو بل وړ او کوچنی مصروفیت ولري، هغه که هغه علاقه وي چې کتابونه مطالعه کوي، بالخصوص تر هغو کتابو چې هغه تخصصي وي.
د ناول لوستونکي په نورو نړۍ کې هم کم نه دي. علت یې شاید دا وي چې لوستونکي غواړي د نورو خلکو د ژوند له تجربو سره آشنا شي. د ناول د کرکټرونو په خوشی کې ممکن لوستونکي ځان شریک احساس کړي، په غم کې څه غمجن شي او په هیجان کې احساسات شي. د ازادي راډیو مجلې په هغه راپور کې چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې مخبور کړ، په هغه کې یو شمېر لوستونکو وویل چې له ناوله زده کړه کوي، نو خوشی شي. له دې ډلې د فرزانی په نوم د پخمان له اوسیدونکو څخه اور.
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي. ډېر ستریس دا کوم. هغه څنګه متل د پښتو کې کنه وایي چې بختوري په نور ویني، کم بختوري په نور ویني او کم بخت په ځان باندې ویني. نو د قصه راسن مخته یو تجربه را کوي چې دغه کار دغه څه خده دا بد ده، که داسې وکم ښه به وي، که داسې ونه کم نو بد به وي، کنه مکمل یو تجربه مونږ ته را کوي. نو دغه ناول لوستل یا قصه لوستل د دې لامل شي چې بیا زه دې ته اړتیا نه لرم چې یو څه تجربه کم، کنه بیا پس لغه نه په دې باندې پوه شم چې دا ښه و یا بد و. نه، په همدې قصه کې مې لوستې وي او زه داسې یو څه سره چې په خپل ژوند کې مخامخ شم یا بل څوک رانه مشوره وغواړي کولای شم چې زر ورته جواب ورکم. او بل نه وي چې د ناولونو لوستل دا چې ګټې لري، کنه موږ ته تجربې راکوي یا له فرهنګ و عناناتو سره بلدوي، یا دا چې زموږ د لغاتو ذخیره ډېروي، یا دا چې موږ خوند ترې اخلو چې کله یې لولو.
د ناول ډراماتیک طرز په خپل هڅونکی دی. یوازې د حقایقو بیان ممکن لوستونکی ستړی کړي، لکه یوازې په خیال اعتقاد چې لوستونکی له حقیقت لري کوي. ناول د خیال او حقیقت ګډوله ده. د مینا او جګړه په نوم د ناول لیکوال او شاعر علم ګل سحر ازجی رادیو مجلې ته په دیاړه چې ولې پورستوي کې د ناول مینوال په افغانستان کې زیات شوی دی وویل
پخوا موږ په خپل ژبه کې شناولونه درلودل یا هته نه درلودل ک یو نیمو عام نو ډیر ته خلکو پر نو رسیدلې پورستوي کلونه کې په تیرو شلو کلونه کې دولسه زو کې لنه کې مرغه د موږ افغان لیکوالو په پښتو کې شایسته ناولونه ولیکل دی ناولونه ژباړې وشوې تر ډېره دا خلکو ته ورسېدل تر خپله وسه زیاتره ولایتونو کې نشراتي موسسې فرهنګي ټولنې دغو تر خلکو پورې ناولونه ورسول او فرهنګي ټولنې ادبي بهیرونه چې زیاترو ولایتونو ولسوالیو کې دي دوی د فرهنګیانو ترمنځ د مطالعې د مینهوالو ترمنځ ډېر نقص درلود چې د ناول او مجموع کې د مطالعې فرهنګ عام کې د افغانستان کې دغه ټولنیزې رسنۍ هم په دې کې نقش لري خلک خبریږي کله چې یو ناول چاپ شي خلک خبریږي خلکو ته رسیږي بیا یې کوشش کوي چې په لاس یې راوړي رادیوګانې تلویزیونونه ادبي خبرونه لري خلک له هغوی لارې یا خبریږي یا یې یوه برخه له محتوا نه خبریږي نو کوشش کوي چې ناولونه لاسته راوړي مطالعه یې کړي مګر ډېر داسې ناولونه مثالونه شته چې یو ناول چاپ شوی دی او په ډېرو کمو یوه هفته کې دوه هفتو کې خلاص شوي دي او بیا نور چاپ شوي دي
یو شمېر کتونکي په دې نظر دي چې ناولونه خلک د ورسنیو سنسو له فشارونو یوې بلې دنیاګۍ ته ذهنن ورولي چې دا د هوسایي سبب کیږي ځینې ناولونه لوستونکي له یو کلتور او یو تاریخ سره آشنا کوي د ځینو ناولونو له لوستو وروسته د لوستونکي تخیل پیاوړی کیږي او ښه ناولونه لوستونکي ته د ژوند په بیلابیلو برخو کې د فکر کولو فرصت برابروي دې ته هڅوي چې ژوند ته بیا فکر وکړي ځینې منلي نامنلي کړي او ځینې نامنلي ته د منلي په سترګه وګوري لیکوال او شاعر علم ګل سحر په افغانستان کې د ناولونو د ودې لپاره د ادبي بهیرونو د هڅو پراخیدل ګټه ورګني
کار د کوشش وشي زموږ لیکوال نوی چې په دې برخه کې تجربه لري کتر نورو برخو ناول ته ډیره توجه وکړي دا هم ټولنې ته ګټه لري هم لوستونکو ته ګټه لري زفر کوم ک مګه د ناول لوستنی لکه څنګه چې مشاعري لرو کله کله ناول لوستنی یا د ناول باره کې د بحثونو غونډې ولرو د کره کتنې غونډې ولرو او همدا ډول کوه کولای شو د ناولونو په برخه کې سیمینارونه او فستیوالونه جوړ کړو تر څو خلک ورسره عادت شي همدغه ډول د کره کتنې برخه مهمه ده چې زیاته شي او توجه شي ښه ناولونه وپېژندل خلکو ته د ناولونو په برخه کې تیوریکي کار کوي شي یو شمېر لیکوالو په دې برخه کې شي لیکنې کړې دي چې د مبتدي لیکوالو لپاره یو رهنما ده نو موږ کولی شو چې په دې برخه کې کار وکړو په ادبي ټولنو او ادبي بهیرونو کې د ناول برخه کې باید لیکلو د معیارونو د زده کړې په برخه کې باید توجه
ناولونه په ټوله نړۍ کې ډېر اهمیت لري له 1990 کال راهیسې چې د نوبل د ادبیاتو جایزې ورکول کیږي شاوخوا 50 لیکوالو د خپلو ناولونو له امله دا جایزې ګټلې دي د ناول د اهمیت له امله په نړۍ کې د دې ژانر د ودې لپاره هڅې کیږي تازه یوې د سعودي عربستان د ریاض پلمن کې د درایې پسمه کې چې له پلاسمینه تقریبا 40 کیلومتر لري پرته سیمه ده د ناول فستیوال دی چې د جنوري له 10 د فبروري تر 8 ادامه پیدا کوي په دې فستیوال کې تر 1.5 لک کسان چې د ناول له اصول او نقد سره آشنا دي ویناوي کوي او تر 50 ډیر خبرندوی ټولنې په دې فستیوال کې خپل چاپ کړي ناولونه ننداري تشتي د سعودي عربستان د رسنیو د راپورونو لمخې د ناول د فستیوال په سیمه کې تر ټولو ستر یو دی چې په دې کې یو شمېر لیکوال په بحثونو کې برخه اخلي د ناولونو لیکوال د خپل ناولونو د لیکلو تجربه له نورو سره شریکوي کیسې لوستل کیږي، د موسیقي پروګرامونه وړاندې کیږي، د جنو ناولونو کیسې د انیمیشنونو په ډول خبرې شي، کومې کیسې چې په فلمونو بدل شوې دي هغه فلمونه ننداري ته وړاندې کوي، او د سټیج په سر باندې د جنو ناولونو د کیسو ننداري هم لیدونکو سره شریکي شي. د دې ترڅنګ د ناول لوستلو لپاره بیل آرام ځایونه په پام کې دي. د لیکوالو له لوري نورو خلکو ته د خپل ناول د ورکولو لپاره یو تالار هم ځانګړی شوی دی.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
جرمنی پښتو قاموس دوهم چاپ خپور شو. د ډاکټر اکرم ملک زی د جرمنی پښتو قاموس په دوهم چاپ کې 15,000 نوي لغتونه زیات شوې دي. د دې قاموس په لومړي چاپ کې چې په 2009 کال کې خپور شو 15,000 کلمات ځای شوې، او دوهم چاپ یې 40,000 کلمات لري. د ښاغلي ملک زی د جرمنی پښتو قاموس لومړي چاپ ته د جرمنی ولسمشر د جرمنی ستر نشان ډالۍ کړی وو، او د افغانستان په خاني ولسمشر اشرف غني د میرپچ خان د میډال وړ ګڼلې وو. خو د شرایطو له بدلېدو سره تر دې دمه هم ډاکټر ملک زی ته دا میډال نه دی سپارل شوی. د جرمني پښتو قاموس لومړی چاپ 1014 مخه دی، او دوهم یې په 1414 صفو کې خپور شوی دی. څه شي ډاکټر ملک زی دې ته هڅولی چې په زرګونو نور کلمات پورې قاموس کې ځای کړي؟ له دوی په واور
شبیر صاحب، په جرمنی کې نه بلکې په ټول دنیا کې ورځ په ورځ نوې لغات جوړېږي. نو زما ټکنري د 2009 کال ټکنري وه، د هغه رئیس ډېر نوې لغات جوړ شوي دي. نو د هغې تازه کول یا اپډیټ کول ضرور و. د بېلګې په توګه زه وایم چې ځینې لغات دي لکه اوس لایو سټریم وایا، پودکاست وایا، یا دا چې اپلوډ او داسې نور نور لغات نوې جوړ شوې په جرمنی ژبه کې. نو لازم و چې دا ډکشنري باید اپډیټ شي، تازه شي او لږ څه پراخه شي.
ډاکټر صاحب، د دوو ژبو په قاموس کې ممکن وي ستونزه دا وي چې د ګڼو کلماتو دقیقې معناوي په بل ژبه کې پیدا نشي. په تیره بیا چې یوه ژبه د جرمنی په څیر پرمختللې وي او بل د پښتو په څیر نسبتا شړله، دا ستونزه د ډیرو په باور ستاسو په لومړي قاموس کې حل شوې ده چې جایزې هم هغه د ګټلې دي، هغه هم سند کېدای شي. خو د نورو زرګونو نویو کلماتو له زیاتېدو سره خو دا مشکل باید نور هم زیات شوی وي، هم داسې نه ده؟
بالکل هم داسې نه ده. ډېر لغات دي چې په جرمني ژبه کې شته خو د هغې معادل پښتو کې نشته. نو چې معادل یې نشته نو مجبور سره دا لغت تشریح کړي. د بېلګې په توګه وایم چې موږ په جرمني ژبه کې دا یو لغت اوپسیون چې انګلیسي کې اپشن ورته وایي، دې ته پاره کوم خاص لغت نه لرو، یا دا چې کمپرومیس چې انګلیسي کې کمپرومایز ورته وایي، داسې کوم هم بالکل صرف په سلو کې معادل لغت ورته نه لرو. نو دا چې لغت اول پکې تشریح شي او بیا کله کله سره بیا مغه اوریجنال لغت بیا هم بیا په څنګ کې لیکي، نو دا لاره د مکار اخیسته.
ډاکټر صاحب، په لومړي قاموس کې په لومړي چاپ کې تاسو ازادي راډیو مجلې ته ویلي وو چې د جنوب خانیو شیرونو په استناد مو هم ځینې کلمات توضیح کړي دي. نو دا نوې کلمات خو په شیرونو کې نه موندي شي، له دې سره مو په توضیح په برخه کې څه کړي؟
نو ځینې نوې کلمات چې دي خو هغه واضح دي چې بالکل نوې جوړ شوې دي، لکه دا لغت وایم هغه وخت چې کورونا ناروغ راغلې ده، دلته لوک ډاون لغت راغلې ده، نو دا خو واضح دي چې تر اوسه پورې نو نو مجبور دغه لغت سره تشریح کړي او بیا په څنګ کې هم دغه اوریجنال لغت بیا خپله بیا ولیکي چې دغه لغت هم استعمالېدای شي.
دلته د کلماتو انتخاب هم یو لوی ستونزه ده په ډکشنري کې. تاسو په څه اساس باندې دغه شاوخوا 15,000 نور کلمات انتخاب کړی دي؟ یعنی انتخاب مو په څه بنسټ؟
ورسره نو انتخاب په دې دی چې زما خپل یو 50 کاله په جرمني کې وشل چې دلته اوسېږم. نو ډېر لغات چې ما اورېدلې دي خو په خواني قاموس کې دا نه وو. بل دا دی چې زه ورځ په ورځ دلته هر ورځ مطالعه کوم، د طبي لغاتو نه نیولې تر سیاسي مقالې لولم. نو هغه لغات چې ورځ په ورځ وګورم چې ډېر استعمالېږي، راډیوګانو کې، ټلویزیونو کې، هغه لغات مې
ځان سره لیکلی وو چې دغه لغات ما د کښنه کې نو ذکر شوي، نو دا لغات چې هر ورځ ذکر کیږي زما قاموس کې نو، نو دا باید پکې ور زیات شي. نو په دې اساس ما دا لغات په دې ډول باندې غوره کړي دي.
د دوم چاپ نو وروسته مو هم ځینې کلمات یادښت کړي دي.
ډېر همدا اوس چې دا دوم چاپ شو، نو زه درېیم چاپ باندې هم همدا اوس لګیم. زه په ځای همدا نن چې وګورې ځینې لغات ما ځان سره لیکلي دي چې بیا درېیم چاپ کې به نور بیا ور زیاتېږي پکې.
ډاکټر صاحب، دوم چاپ مو آنلاین هم خپور کړی؟
نه، دا دوم چاپ چې دی آنلاین نه دی خپور شوی، ځکه چې دا د دې کاپی رایټ یا حقوق د یو جرمني مطبعې سره دي، هغوی اجازه نه کوي، ځکه دا بیا هغوی بیا وایي چې که دا آنلاین شي نو هغه مطبعه بیا په دې باندې څه ګټه لاندې شي.
د لومړي چاپ په برخه کې مو دا هڅه وکړله او بریالی هم و چې د افغانستان جنو پانتونونو ته ورسی. د دوهم چاپ په برخه کې مو دا فکر کړی؟
نو دا دوهم چاپ چې ده اصلا په افغانستان کې د پانتونونو تو خو د ننګرهار پانتون لو خو دا چاپ شوی ده، البته مالی لګښتې د افغانیک په نامه باندې خیریه مؤسسه چې مرکز په بند کې ده هغوی دا چاپ په غاړه اخیستی ده. نو دا دوهم چاپ چې افغانستان کې د افغانستان ټولو پانتونونو ته دا کتاب ورسیده، او د پښتونخوا د پیښور د باچا خان پوهنتون دې ته هم ورسیده، او اوس اړیکې نیول شوي دي چې د پښتونخوا نورو پوهنتون ته لکه د عبدالغلی خان پوهنتون چې په مردان کې دی، د بنو پوهنتون او سوات پوهنتون دې ته هم ورسولی شي.
ډاکټر صاحب، که ستاسو د قاموس په برخه کې یو څو عمومي پوښتنې وکم، په لومړي چاپ مو څومره وخت تیر کړ چې بشپړ شي، او په دوهم څومره؟
نو شبیر صاحب، تاسو وایم چې ما خو د خپل مسلک له اړخه ټپ کې کار کړی، زه هر ورځ وزګار نه وم، بلکې ما خو په فارغ وخت کې دا کار کړی دی. نو داسې به ووایم چې ما چې د پیل نه تر پایه پورې په لومړي چاپ کې شل کاله کار وکړ، او دا دوهم چاپ لپاره لس کاله مې کار کړی دی.
که ستاسو د قاموس لیکلو تجربو ته راشم ډاکټر صاحب، څرنګه مو لومړی ځل فکر شو چې جرمني پښتو قاموس ولیک؟
نو لومړی فکر خو په دې و چې افغانستان کې هم هغه وخت کې اماني لیسه کې جرمني ژبه تدریس کېدله، مالته لوستله. نو ما ډېرې سختې ستونزې درلودلې، ځکه چې افغانستان کې په هغه وخت کې هېڅ رقم کومه ډکشنري نه وه، نه جرمني په پښتو، نه جرمني په دري، هېڅ ژبه باندې نه وه. یوازنۍ ډکشنري چې پیدا کېدله یو ایراني وه، چې هغه هم د غلطیو نه سخته ډېره، بل دا چې د ایراني و د افغانستان پاچې ترمنځ ډېر سخت توپیر هم پروت دی. نو دغه ستونزه هغه وخت کې راته پیدا شوه. نو د هغه وخت ما خپله تکل وکړه چې هر وخت چې زه په جرمني ژبه باندې پوه شم او توان مې درلوده یو قاموس لیکم، نو لومړی کار چې زه کوم په خپله ژبه باندې به یو قاموس لیکم.
ډاکټر صاحب، ملک صاحب، په لومړي چاپ کې مو چې کله کلمات راغونډول، د الف و په حساب مو په قاموس باندې کار پیل کړ او کنه په عمومي شکل باندې مو په مختلفو تورو باندې په یو وخت کار کاوه؟
نه، هغه وخت ته هم سم د ډکشنري په ډول باندې، ځکه داسې وایم زه په افغانستان کې لا زه په اووم ټولګي کوم، چې هغه وخت ما په ډکشنري لیکل باندې په افغانستان کې حتی پایل وکړ. نو زه ما خپله د ډکشنري لیکلو آغاز افغانستان کې زما په تیارلس کلنۍ کې وشو. زما خپله پلار په ډېر ښه انګلیسي باندې پیدا، هغه خپله حتی انګلیسي په پښتو یو ډکشنري شروع کړی و، تر ډېره حده پورې مخکې رسولی وه. نو ما د پلار کتاب نه مې کاپي کوله چې ډکشنري څنګه لیکل کېږي، نو د الفتورو په اساس باندې ما هغه وخت کې حتی پیل کړی و.
یعنې لومړی هم الف بشپړ کو، بیا بېته لاړې؟
همداسې نه، نه نه بشپړ نه، بلکې ما چې یو لغت به مې زده کاوه چې هغه په ای باندې وو، الف باندې وو، هغه به مې ځای په ځای ولیکه. دومره پاڼه کې مې بیا چې بی لغت به مې زده کړه، هغه ما به دومره بی کې لیکه. نو هر لغت مې زده کاوه ځای په ځای مې لیکه. ما سره هغه وخت کې هم نیت و چې یو وخت مې یو وخت به زه وتوانېږم چې ډکشنري ولیکم. نو همدا اوس وخت همدا اوس نه شروع کړه، هر لغت چې نوی زده کوي ما هغه په سلسله باندې ولیکه.
د دومره ډېرو لغتونو را ټولول چې بیل بیل هر کلمه تاسو لیکله، بیا د رغونډولو په وخت کې، د تدوین او ترتیب په وخت کې لستون تاسو سره مخامخ نشوي؟
ستونزې خو دی بے حده ډېرې وي. کله چې زما خپل کار خلاص شو، کتاب چاپ ته تیار شو، دا هغه وخت و چې په ټولې اروپا کې کمپیوټر نه نو، او یوازینۍ ستونزه یوازینۍ لاره دا وه چې سړی د ټایپ لارې ته ولیکي. نو حتی په جرمني کې ټایپ هم موجود نه و، نو یوازینۍ ټایپ چې پیدا کېده هغه ایراني و. نو هغه کې دومره سخته ستونزه وه که سړي لیکل چې څنګه یې، نو سړي به هم لیکل، بیا به یې په لاس باندې به درې ټکي پرې لیکل. نو لومړی زما د ڈکشنری چاپ لومڑی پروگرام ڈیر ابتدائی آگے باندھے ہم سم کار نہ کہ ندی باندھے ہم کلو نہ تیر شو بیا کل چی بیا والد مدن پروگرام بے میں آگا وقت ہو کے میں دام ورڈ باندھے کنورٹین میں کچھ بیا دام یو دیر ستونزمن کار ہو نو پدی ٹول باندھے بیا دا ڈکشنری دے چاپ وڑ ہو کر جیتا.
ڈاکٹر صاحب تاسو مخکې ته اشاره وکړه چې لکار سره د قاموس لیکل وخت غواړي، او په دې کې شک نشته له ټپ سره خو نور هم ډیر وخت غواړي، لیکن که تاسو دا تجربه را سره شریک کړئ، د په دې څلور ورځې ساعت کې مو کوم وخت قاموس ته وقف کړی او چې کار پیو کې
مانو کنه چې پرېشته د خپل ما خو ځان ته کتن زیګ لودو او کلینیک می دلودو، نو کله چې خپل د کتن زی کارونه په خلاص شم او خپل اولادو ته به هم مخه کوله، هغه سره به می لکته کتل، هغه ته به می د خو په وختو کې قصې لستلې، نو دینه به هم چې اوسګار شم په نو ما هم یو لس پجې په بیا ما خپل د کښنه لیکلو باندې پایلو کا د شپې ترې ونی او جی پورې او سهار به بیا شپږ بجې
خوراک جرمنی پشتو قاموس لومړی ټوک بشپړ شو، څه احساس مو وکړ ډاکټر صاحب؟ روسله دې سخت شاقه کار
نشبه صاحب، ما ته دا احساس پیدا شو چې هر لیکوال ته پیدا کیږي، نو د هر لیکوال لومړنۍ کتاب داسې ده لکه لومړنۍ اولاد. نو سره کله چې دا اولاد دنیا ته راشي، نو مور پلار یې دواړه اول په سینه اچوي، نو کتاب هم داسې شاید ده. نو کله چې زما کتاب راووته، نو ما اول په خپل سینه واچاو دا کتاب.
او ډاکټر صاحب کدا هم راته وایسي چې د جرمني پښتو قاموس د دوهم چاپ تر خپرېدو وروسته ورته احساس ترته پیدا شو؟
دا نو داسې حاله کې د سړي دوهم دریم اولاد شي، وزیر چې د اول اولاد احساس نه راځي، خو د دوهم اولاد احساس بیا هم یو خوږ احساس دی، نو وزیر چې خوښي راته ډېره پیدا شوه. ولې نه
د ډاکټر صاحب اکرم ملکزي د جرمني پښتو قاموس دوهم چاپ په ورلد لاس کې لیکل شوی دی. نن سبا دا پروګرام په اروپا کې بدل شوی، نوی شوی دی، نو په جرمني کې دا ډکشنري تر اوسه نه ده چاپ شوی او په بازارونو کې تر دې دمه نه موندل کېږي. د یو بل کتاب پاڼې اړوو، د ویل ډورانټ د یو کتاب. ویل ډورانټ امریکایي لیکوال دی. دی په دې مشهور دی چې د فلسفې په څیر پیچلې مفاهیم یې په اسانه ژبه بیان کړي دي، او په خپلو فلسفي او تاریخي کتابونو کې داسې څه لیکلي دي چې د عادي لوستونکو په ژوند کې په درد خوري. ویل ډورانټ په 1928 میلادي کال کې د 96 کلونو په عمر د کالیفورنیا په لاس انجلس کې ومړ. د نوموړي د حکمت او فلسفې د کتاب پښتو ژباړه په کندهار کې صداقت خپرندوی ټولنې خپره کړې ده. په دې کتاب کې د فلسفې دوې مهمې پوښتنې مطرح شوې او څېړل شوې، فکر او پوښتنه. دا دواړه د فلسفې له اساساتو څخه دي. فلسفه د ژور فکر په مټ پوښتنې کوي، او د پوښتنو په مرسته د نړۍ، ژوند، اخلاق او حقیقت په باره کې وضاحت وړاندې کوي. د فلسفي پوښتنو کمال دا دی چې خلک فکر ته هڅوي چې یوه مسله یا حتی یو منلی حقیقت له بېلابېلو زاویو په خپله وڅېړي. ځینې مهمې فلسفي پوښتنې لکه ژوند یعنې څه، ښه یعنې څه، بد څه ته وایي، دنیا چا پیدا کړې، ولې یې پیدا کړې. فیلسوف د پوښتنو له لارې د حقیقت لټه کوي او فکر تنظیموي، دا فکر انتقادی دی، ترشیحی دی، چې په دې ډول فلسفه د خلاق فکر د رامنځته کېدو سبب کیږي. د ویل دورانت کتاب حکمت او فلسفه په کندهار کې د طب پوهنځي محصل عبدالله بشارمل لوستی. له دوی په واورو چې څه یې پکې موندلی او د دې کتاب په اړه څه نظر لري.
د حکمت او فلسفه ودانی کتاب خوږه پښتو ژبې ته شاغلی نیاز محمد نثار صاحب را ژباړلی دی او د صداقت خبرندوی ټولنې لخوا په 2023 میلادي کال کې د چاپ غاڼه باندې سمبال شوی دی. ویل دورانت هغه لیکوالو چې د غوښتل فلسفه د اکاډمیک ماحول څخه و عملی ژوند ته راوباسي او د بویل چې فلسفه خو کومه پیچلتیا او بیګټي ورز نه ده، بلکې فلسفه او فلسفي مطالب د بشر د ژوندانه معنا، ارزښت او بنسټیزو مسایلو په کاشف سره وتلې او فلسفه خو د انسان د ژوند او مرګ موضوع ده. د شاغلی نیاز محمد نثار صاحب په ګوتو ژباړل شوی همدغه کتاب مجموعه درې برخې لري او په یو کم 200 صفحو کې مکمل ژباړل شوی. یاد کتاب لکه څنګه چې ما وویل درې برخې لري. لومړی برخه فلسفه ته کتنه نومیږي. په دې برخه کې د فلسفې د ماتې د پوهنې او لیلم څخه د فلسفې پر لریوالي باندې بحث کوي. همدارنګ د فلسفې پر اهمیت خپل د ویلډورانت په نظر دا چې فلسفه څنګه د علومو ملکه یادیږي پر دې باندې بحث سره کړي. دویمه برخه چې ده د بیلګو په مرسته د فلسفې زده کړه، په دې برخه کې بیا موږ ته د سقراط ژوند لیک او دا چې په فلسفه باندې لمړنۍ کوم شهید څوک وو نو دا هغه پر ژوند لیک او همدارنګه د چین پر کنفیشیوس او د رینسانس د دورې هغه کس چې په هماغه وختونو کې په خلکو کې د فکر او د فلسفي روح پالوتلو کې جوردانو برونو دغه پر ژوندلیک هم را سره رغیدلی. او دریمه برخه د ژوندانه د فلسفي پر لور، په دې باره کې بیا د انسان پر ژوند باندې را سره تم کیږي. ویل دورانت د ماشومتوب، ځواني، منځنی عمر او مړینه دا د فلسفي لورې څخه دا سره تصویري چې اصلا د انسان ژوند سمانه لري او فلسفه زموږ پر ژوند څه اغیز لري. د کتاب په اړه باندې به زه خپل نظر داسې ووایم چې نن ورځ چې کتابونه په زرګونه چاپیږي او انسان سره وخت ډیر محدود دی، خو له دغسې کتابونو لوستنه زما فکر تر نورو سلګونو کتابونو به بهتره وي، ځکه داسې کتابونه انسان خپل ژوند ته متوجه کوي او همدارنګه د ژوند په اړه باندې د ده هغه نړۍ لید چې دی د ژوند څخه لري او هغه افق چې دی د ژوند په باره کې لري هغه ورته فراخوي. خو د داسې کتابونو مینوال چې کم دي، شاید علتونه یې زیات وي، خو زما په فکر باندې دوه یې ډېر مهم علتونه دي. یو دا چې زموږ داسې ټولنه ده چې د ماشوموالي څخه بیا تر ځوانۍ پورې په داسې ماحول کې او په داسې چاپېریال کې ژوند کوو چې زموږ ته د نه ویلو تعلیم راکول کېږي، هغه که د کورنۍ لخوا وي او که یاد د ښوونیزو نصابونو او د ښوونځیو او مکاتبو له لورې څخه وي. موږ پښتون کولو ته نه هڅیږو او موږ د فکر کولو په اهمیت نه پوهیږو. دویم دا چې لوی مشکل دی، هغه دا دی چې په معاصر ژوند کې د انسان دا بوخت ژوند او نه فارغ کېدل هم خپل د انسان څخه د فکر هغه فرصت اخیستی او نس کولای چې په خپل څلیر ساعت ورځو شپه کې لست کې هم د خپل ژوند په اړه باندې داسې فکر وکړي چې اصلا ژوند څه معنا لري. د فلسفې او د همداسې کتابونو لکه د حکمت او فلسفې ودانۍ داسې کتابونو ارزښت هغو ټولنو او هغو انسانانو ته شاید در موږ ډېر ښه معلومیږي چې هغوی لوستلې وي او د فلسفې سره یې اړیکې څه ناڅه کوي وي. نو د دغسې کتاب لوستل و ټولو هغو لوستونکو ته چې د مطالعې مینوال دي زه توصیه کوم او په راتلونکي کې دا هیله لرم چې ښاغلی نیاز محمد نثار صاحب د ویل دورانت او همداسې د فلسفې په بخش کې د نور لا زیاتو کتابونو د ژباړلو هڅه وکړي
واقعیت ژبه روانه خوږه او سلیسه و او په اخر کې د صداقت خبرندوی ټولین څخه هم ډیر منندویم چې زموږ تر لاسونو پورې داسې کتابونه را رسولي چې هغوی یې واقعیت باید وستایل شي.
له ښاغلي بشرمل څخه مننه چې د ویل دورانت د کتاب حکمت او فلسفه د پښتو ژباړې په اړه خپل نظر او معلومات را سره شریک کړل.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
افلاطون وای شاعري تر تاریخ حقیقت ته نشته ده د اتلسمې پیړۍ فرانسوي شاعر چارلس بوتلر بیا د لارښوونه کوي چې هغه وخت هم شاعري کوي او شاعري مهروي چې نثر لیکي د کاملې عزیزي په شاخ د دوی شعر سره ورو
د محفل هغه بے باک دم نیم سید بلیلا وهی دلاس را بیلکم زبستا ماشکا سو سو وار کلکڑم سلالای پمی خوشال ساتھی درومرا پوڑا وڑا خبر باندی رشیگی ماد سلپ وینو ہر وقت را پاللی اول خدای او بیامی تا تدر سپارلی یہ نازکی سما نیمای عمر دستاشی ملکی دخکلا تاج دی در پسرسا سما دخکلو سترکو یار دی مبارک سا تلایق دا ہم دی حسن لایقی تدخار یا بنا سک شہزاد گئی ز دہس کو ہس کو غرنو لے ونیم پسی تیرمی خدیر زمانکڑا دغسلت محیط لار پیدا نکڑا تورزا زپرنو ستورو مینا زنور ستالا لیتا نگورم آغلے نیسترگو کی دوبیغم نورکیغم نبکلورتا بیر تراستنیغم سی گلاب نیم نو نبسی رجیغم دخلک در سر واخل لی بنایا کیل والے زمانی ورست ایل والا ایونج لیدا چپستو رو دمینا ایو شائر کا شبنا دہاس کو غرنو ستال خڑو خڑو سترگو الہام اخلے سپتور اور بلدی وہلا سنا دال ہغی وغمی ہم انتقام اخلے دا هنداری ماتوی چی تور گوری دا سبوگ می سرکی نکڑی تا تا گوری لیوانی پترغمو کی تا پیوائی نل شوندہ نل مرگ نویریگی مگر نا گل پوہیگی دا ویریگی دمینو جنکیو لسلگیو دمینو جنکو لاسویلیو
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
د خبرونه په برخه کې کیسه لرو د کباب پونم د محمد فیصل ځلان کیسه د لنډ کیسه حضرت ګل الهام لوست
لاس د کی کیږي چې د روختون څنګه ته موټر درولې او سوارلی ته په انتظار يم نن بیروبار کم دی له سهار راهیسې مې आवाज درې کسه د خار تر چوکه پوري وړې دي موټر مې د سړک پر څنډه د لوی ونی سیوري ته درولې خپل چوکۍ مې خښاته کړې د ډډه مې لګولې د موټر خخې مې خته کړې دي خو بیا مې هم پر تندم لې خولې را ماتې دي مخامخ کباب پخېږي ځینې وخت به نیغ پر سپګمو رانه نوزي لرنګ سور چاخ کبابي ته رادیو ایخې ده مخکې مې غوږ ورتنیولای وو ډرامه پکې چالانه و بیا مې ترې پام په بل واوښت
د کبابي د دکان اوګده سیوري ته په عمر پخې خځه ناسته ده. زړې کلیوالې جامې یې پرتن دي، ماشوم یې په غېږ کې پروت دی، سترګې یې پټې دي، خو دا اوس هم خپله پښه داسې ورسره خوځوي لکه کوچنی چې لا نه وي ویده شوی. 15 دقیقې کېږي چې ورته ګورم. دې د کباب په ډکو سیخانو کې خپلې سترګې ګنډلې دي. نه پوهېږم چې زړه به یې ورته کېږي که به یې په لومړي ځل ویني. کلونه وړاندې چې په کلي کې اوسېدم، کلیوالو ته کباب ډېر لوی شی ښکارېدو. ځینو یې یوازې نوم اورېدلی و، خو په مجلس کې به یې داسې په خوند یاداوه لکه ښه ډېرې چې خوړلی وي. یوه ورځ د جومات ملا یې ونږدې کور ته په ډوډۍ پسې ولېږلم. زړې ښځې دې کاوه، په ماشومانه انداز مې ترې وپوښتل: ببو څه شی پخوې؟ دې خپله لمده ګوته وڅټله، راغبرګه یې کړه: څه خاورې به پخې کړم؟ لوبیا ده. زه غلی وم، دې مخ راواړوه: تاسو خو به ملا صاحب ته کباب نه پخوئ؟ ځواب مې ور نه کړ. کور ته چې راغلم ټوله ورځ مې کباب غوښت. مخامخ ناستې ښځې ته چې ګورم هماغه حالت رایادوي. دې ته به ښایي کباب اوس هم تر ټولو ښایسته خوراک ښکاري چې یوازې شتمن خلک یې خوړلی شي. د دې راته پام نه دی، زړه مې غواړي ورښکته شم کباب ورته راواخلم، خو بیرته ناهیلی شم. په زړه کې مې دا خبره راتیریږي: خدای مکړه بد ګمان راباندې ونه کړي، که یې خاوند راشي څه به وایي چې ته دومره مهربانه یې چې په پردیو ښځو کباب خورې؟ بیا ووایم ځوانه ښځه د سپک مې نه کړي. چې په کلي کې اوسېدو یوه ورځ غره ته تللی وم. لاندې د کوچیانو کېږدیو ته نږدې یوه په عمر پخه کوچۍ د بوټو درانه پیټې ته اړم وه، نه یې شوای پورته کولی. ور وګرځېدم چې ورسره پورته یې کړم، خو دې نه پرېښودم. ښایي دا به یې بده ګڼله چې پردی نارینه بار ورسره پورته کړي. کله له ځانه سره ووایم: کاشکې خاوند یې کباب ورته واخلي. بیا مې چې د دې زړو جامو ته پام شي سر وخوځوم. نرم باد لګیږي، د ښځې په غېږ کې پروت ماشوم ژاړي. ښی خواته له قد نه لوړ ډنګر سړی د دوی لور ته را روان دی، ښایي همدا به یې خاوند وي. کبابي د یو ځوان سره په خبرو لګیا دی. له قد نه لوړ سړی د ښځې څنګ ته درېدلی دی، د درملو ډک پلاستیک یې په ښي لاس کې نیولی. ښځه ماشوم سړی ته ورکوي، دوی روانېږي. ښځه تر شا د کباب نه ډکو سیخانو ته داسې راګوري لکه زړه یې چې نه ترې صبرېږي. سړی مخکې ګړندی روان دی، شاته نه راګوري. کبابي بیرته په خپله چوکۍ ناست دی، ځوان ترې تللی. راډیو هماغسې چالانه ایښي، خو ډرامه خلاصه شوې ده. د 1 بجې خبرونه روان دي. زما سترګې راباندې درنې دي، د ښځې څېره مې لا یاده نه وځي. په خپل ځای کې راسمېږم، د کبابي راډیو ته غوږ ږدم.
حسرت ګل الهام په خپل شرق د فیصل ځلان کې سه سردي راډیوي مجلې ته رالېږلې وه. مننه ترې کوم. د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام مو هم دومره وو. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی وي
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا، دیارنگ میں اوٹا ورکڑو لخو گنو دشیبا، ہر گل میں اوٹا را وستو ملیار میں کبلبل، ہر گل میں اوٹا را وستو ملیار میں کبلبل، سندھ سکنو شگونا جھوٹے او محل، نرگس میں پگے گراوڑو ہمیل مامے کھڑاؤں بیل، ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل، نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل، شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبلبل، شراب ورد ورکل بیا دو خود بلبل دسین دستی نوش گونا میں جوڑ کے او محل